هم بروح‌الله واحدی از جوانان، مونسه مبارز از جوانان فعال و همچنان حضرت الله شریفی رئیس برنامه های معینت امور جوانان سپاس کردی برنامه با ما اشتراک کردن و همچنان از شنونده ها که تلفن کردن و پرسش‌هایشان را مطرح کردن. با صفی الله استانکزی باشین، برنامه ادامه دارد.
السلام علیکم، ستړي مشهید مازیګر اتسلور بجیش ویزه صفی الله استانکزیم د سید خضر جلالوف تخنیکی همکاري د ازادي رادیو دغه خبری پروگرام وړاندې کوم. د حقانی شبکې د مؤسس جلال الدین حقانی مړینه د طالبانو لخوا تایید شوی، خو افغان حکومت وی د افغانستان په جنگ او سولې باندې د مړینه به تاثیر وي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو ترڅو مخکې خبرونه له نوریاس نوري اورو.
په پیل کې څو مهم خبرونه سرلیکونه. طالبانو نن تایید کړه چې د حقانی شبکې مؤسس او پخوانی جهادي قومندان جلال الدین حقانی وفات شوی دی. د ایران یو بانفوذ مذهبي مشر وی اروپا د تهران د بلاستیک توغندیو په څیر موضوعاتو په اړه د بحثونو په مطرح کولو سره د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ د شوي اټومي تړون له خوندي کولو سره مرسته نشي کولی. کرملین د امریکا د ولسمشر د وروستي خبرداری په غبرګون کې وویل چې د سوریې د ادلب ولایت په اړه د ډونالډ ټرمپ ټویټري پیغام لنډ او هلته موجوده وضعیت ته ځواب نه وایي. د خبرونو تفصیل. طالبانو نن تایید کړ چې د حقانی شبکې مؤسس او پخوانی جهادي قومندان جلال الدین حقانی وفات شوی دی. د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې حقانی له یوې اوږدې مودې ناروغۍ وروسته مړ شوی دی. د جلال الدین حقانی زوی سراج الدین د طالبانو د مشر مرستیال دی او د یوې ډېرې خطرناکې تروریستي ډلې مشري کوي. دغه شبکه امریکا په 2012 میلادي کال کې تروریستي ډله ونومول او د سراج الدین د نیول کېدو یا د وژلو لپاره د معلوماتو په بدل کې د 10 میلیون ډالرو جایزه اعلان کړې ده. د جلال الدین حقانی د مړینې راپور نو مخکې هم ورکړل شوی و، خو دا لومړی ځل چې طالبان د هغه مړینه رسما تاییدوي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري. افغان چارواکي له وسلوالو طالبانو د بغلان د نهرین ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي. د بغلان والي عبدالحی نعمتي ازادي راډیو ته وویل چې په نهرین کې د تېرې ورځې په عملیاتو کې دولت ضد شپږ وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. دغه عملیات پرون د نهرین په لویدیځه برخه کې پیل شوی و چې د بغلان د والي په وینا په نتیجه کې طالبان په شا وتنبول شول. افغان ځواکونو ته د اوښتو احتمالي تلفاتو په اړه د بغلان چارواکو ته نه دي ویلي. طالبانو هم په دې اړه کومه تفسیره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي د هغو کسانو شمېر چې د وچکالۍ له امله د افغانستان په لویدیځ کې له خپلو سیمو بې ځایه شوي په 13 اګست میاشت کې له 150,000 کسانو اوښتی دی. دغه دفتر په افغانستان کې د بشري مرستو په اړه په خپل وروستي راپور کې چې د دوشنبې په ورځ خپور کړی ویلي چې اکثره بې ځایه شوي په هرات او قلعینو ښارونو کې په غیر رسمي سیمو کې چې د دوی لپاره ځانګړې شوي نه دي اوسي. دغه راز ټاکل شوی چې د بیړنیو مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارک لاوکاک او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګراندي په افغانستان کې د بشري مرستو د کډوالو د بیرته ستنې شو او بې ځایه شو کډوالو د وضعیت د څېړلو لپاره په 2 ورځني سفر افغانستان ته لاړ شي او د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري کانفرنس کې څرګندونې وکړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران یو بانفوذ مذهبي مشر وای اروپا د تهران د بلاستیک توغندیو په څیر موضوعاتو په اړه د نورو خبرو په غوښتنې سره د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ د شوي اټومي تړون له خوندي کولو سره مرسته نشي کولی. د ایران دولتي رسنیو د هیواد د خبرګانو د مجلس د مشر آیت الله احمد جنتی له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي اروپا ویلي چې له دغه تړونه به نوزي، خو په عمل کې د مسایلو او د نورو مسایلو پر سر د بحث په مطرح کولو سره دوی خپله اصلي لاره نه تعقیبوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر درې ورځې مخکې خبرداری ورکړی و چې ایران او لویدیز قدرتونه باید پر مشخصو مسایلو چې د لویدیز لپاره د اندېښنې وړ دي خبرې وکړي. کرملین د امریکا د ولسمشر د وروستي خبرداری په غبرګون کې وویل چې د سوریې د ادلب ولایت په اړه د ډونالډ ترمپ ټویټري پیغام لنډ او هلته موجوده وضعیت ته ځواب نه وایي. د امریکا ولسمشر تېره ورځ د سوریې ولسمشر بشار الله اسد او د هغو متحدانو روسیا او ایران ته خبرداری ورکړل چې د سوریې پر ادلب ولایت له حملې ډډه وکړي. ولسمشر ترامپ په دغه پیغام کې ویلي چې روسیا او ایران به په دې احتمالي بشري تراژیدۍ کې په ګډون سره یوه لویه اشتباه وکړي. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن په مسکو کې خبرلاند ته وویل چې د ادلب وضعیت په پام سره چې ډیر خطرناک او پر ټولو ستوري ناوړه اغیز کړی، د دې ولایت په اړه د ترامپ دغه پیغام جامع نه دی. د سوریه حکومتي ځواکونه په ادلب کې چې له ترکیې سره په پوله پروت دی د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي. ادلب وروستی ولایت دی چې د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې لا هم د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دی. د اسرائیل دفاع وزیر وایي هیواد دا نه ردوي چې په عراق کې د ایران پر مشکوکو پوځي ځایونو به حملې نه کوي، ځکه له دې مخکې دا کار په خپل ګاونډ سوریه کې هم کړی دی. اویګدور لیبرمن چې د دوشنبې په ورځ په بیت المقدس کې خبرلاند ته څرګندونې کولې وویل چې موږ په سوریه کې هر څه له نږدې څارو او د ایرانیانو ګواښونو ته هم متوجه یو، خو ځان یوازې په سوریه پورې نه محدودوو. د اسرائیل دفاع وزیر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې رویترز آژانس راپور ورکړ چې ایران لن وټن ویشتونکو توغندي په عراق کې خپلو شیعه متحدانو ته ورکړي دي. او کرملین د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون هغه ادارت کړی چې ویلي دي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اروپایي ټولنې د دړې وړې کېدو خوبونه ویني. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د دوشنبې په ورځ دغه ادارت کړی او ویل دا زموږ په ګټه ده چې اروپا سوکاله او له ثبات څخه برخمنه وي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. سلامونه میومنه. په دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د حقانی شبکې مؤسس جلال الدین حقانی مړینه د طالبانو لخوا تایید شو. د ولسی جرګې غړی قادر زازی وطن دوست وایي دا د پاکستان د استخباراتي ادارې یو تکتیک دی. د اجرایه رئیس عبدالعبدالله په خبره چې د حقانی مړینه به د افغانستان په جنگ او سولې کوم تاثیر ونه کړي. اخوا اوری چی پا دی افغانستان اجرایه رئیس عبدالعبدالله نن د لیک لوست په نړیواله ورس کې په کابل کې خبری وکړي او د افغانستان په د خونزو یا جماعتونو په سوزیدوی اندیخنه و خوده.
ملک خدا به ایران می کنه، مکتب آتش می زنه، مدرسه را انفجار می کنه و مردم بیگناه را به قتل می رسه، او نمی دانه.
د هلمند چارواکی پر لهکرګه ښار د وسلوالو د احتمالي برید خبره ردوي.
هر کله چې دشمن ضعیف شي، تروریستي اعمالو ته لاس اچي او یا د چې تبلیغاتي پروګرامونه مختبي، هیڅ کله دشمن د دې وس او توان نه لري چې بیا د لهکرګه خوبونه وګوري.
هلمند والی جنرال یاسین وو. او د پروګرام په دویمه برخه کې به د ښځو لپاره نیمه نړۍ ځانګړی پروګرام او د ګوډي اچار اونیزه خبرونه خبره شي. به هم پروگرام ته بخیر راغلی. ده حقانی شبکې د مؤسس جلال الدین حقانی د مړینې خبر د طالبانو ویان تایید کړی ده. د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې حقانی د ورپیخي ناروغۍ له کبله اسلام آباد ته نږدې مړ شوی. امریکا د جلال الدین حقانی پر سر د 15 میلیون ډالرو جایزه ایښې وه. ملالۍ بشیر د جلال الدین حقانی د ژوند او فعالیتونو په اړه نور معلومات راکوي.
د حقانی شبکې د جوړونکو جلال الدین حقانی د مړینې په اړه راپورونه راغلي دي. زبی الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي دا خبر تایید کړي او لامل یې د هغه ناروغي بللې ده. خو د طالبانو په اعلامیه کې نه دی راغلي چې د حقانی شبکې جوړونکي څه وخت مرسو. د طالبانو یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دی د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې په فتح جنګ سیمه کې مړ سوی دی. د ده په وینا حقانی درې ورځې مخکې مړ سو. د دې سرچینې په وینا د جلال الدین د دوو ورونو خلیل او ابراهیم په ګډون د کورنۍ ګڼ غړي هم په فتح جنګ سیمه کې اوسي او په دغه سیمه کې د جلال الدین حقانی د جنازې تر لمونځ وروسته د هغه مړی نامعلومه ځای ته انتقال سو. دو اویا کلن جلال الدین حقانی په 1948 میلادي کال کې د پکتیا په زدرن کلی کې زیږیدلی و او د داود خان د حکومت پر مهال پاکستان ته ولاړ او هلته په حقانیه مدرسه کې په دینی زده کړو بوخت سو. د له حقانیه مدرسې له فراغت وروسته په افغانستان کې د هغه مهال د حکومت پر وړاندې د افغان مجاهدینو له راپورته کېدو سره سم د مولوي خالص له حزب اسلامي سره یو ځای سو او د دې ډلې له لوړ پوړو مشرانو څخه و. جلال الدین حقانی د شوروي اتحاد پر وړاندې د جهاد پر مهال د پاکستان، سعودي عربستان او امریکا له استخباراتي ادارو سره په تماس کې وو او د راپورونو له مخې دی له مشهور قمندانانو ګڼل کېده او د عربستان او امریکا له خوا یې د پام وړ مرستې ترلاسه کړې وې. همدغه مهال دی له اسامه بن لادن سره معرفي سو او د لادن د اعتماد وړ وګرځېد. دی د جنوبي وزیرستان د میرانشاه په د تخیل سیمه کې استوګن سو او افغانستان ته به یې تګ راتګ کاوه. ویل کېږي چې د ډاکټر نجیب د حکومت پر مهال له افغانستانه د شوروي اتحاد د ځواکونو تر وتلو وروسته لومړی ښار چې د مجاهدینو لاسته ولوېد د خوست ښار و چې جلال الدین حقانی ونیوه. کله چې طالبانو قدرت ترلاسه کړ، حقانی له هغوی سره یو ځای سو. له ده سره تړلې ډلې د کابل په شمال کې فعالیت کاوه. د طالبانو د دورې پر مهال حقانی د قبایلو د وزیر په توګه دنده درلوده. په 2001 کال کې امریکایي ځواکونو په خوست کې جلال الدین حقانی د هوایي حملې هدف وګرځاوه او ټپي سو، خو کله چې د طالبانو رژیم سقوط وکړ، جلال الدین حقانی خپل پخوانی متحد پاکستان ته ولاړ او دا ځل یې په شمالي وزیرستان کې ځای جوړ کړ. جلال الدین حقانی په 2001 میلادي کال کې مغزي سکته وکړه او د بدن غړي یې فلج شول، خو د حقانی شبکې فعالیتونه د زامنو پر مخ وړل. دا شبکه په دې وروستیو کې په افغانستان کې پر ملکي او نظامي اهدافو د پیچلو او خونړیو حملو مسؤوله بلل شوې ده. په 2012 کال کې امریکا حقانی شبکه د تروریستانو په تور لیست کې شامل کړه او همداراز یې د جلال الدین حقانی پر سر 15 میلیون ډالر جایزه وټاکله. اوس مهال سراج الدین حقانی د حقانی شبکې غړی او د طالبانو د ډلې مرستیال دی. د جلال الدین حقانی دوه نور زامن، حمزه حقانی او عزیز حقانی، هم په حقانی شبکه کې فعالیت لري. بل زوی انس حقانی په افغانستان کې د امریکایانو لخوا په زندان کې ساتل شوی دی. عمر حقانی، محمد حقانی او بدر الدین حقانی د جلال الدین حقانی درې نور زامن دي چې په جګړه کې وژل شوي، او نصیر الدین حقانی څو کاله مخکې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د وسلوالو کسانو لخوا پدازو وجل سو.
د حقانی شبکې د مؤسس جلال الدین حقانی د مړینې د خبر په اړه موجزات واوریدل. د طالبانو ویاند وی سرچینې تایید کړي چې د درې ورځې مخکې په فتح جنگ سیمه کې اسلام آباد نږدې مړ شوی دی. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي د جلال الدین حقانی مرګ به د هیواد پر سوله او جګړه کوم تاثیر ونه کړي. د سې شمې پر اساس عبدالله په یوې ناسته کې ویل کڅام حقانی د افغانستان په زیاترو جګړو او جنایتونو کې ښکېلو، خو په وروستیو کې هغه د ناروغۍ له امله د حقانی شبکې له فعالیتونو لري وو. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړي وایي په اوسنیو شرایطو کې د حقانی د مرګ اعلان د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI یو تاکتیک دی. د پاکستان چارواکو په دې اړه تر اوسه کوم خبرګون نه دی ښودلی. په دې اړه د شاه محمود شینواري رپورټ ته غوږدو.
افغان حکومت په دې باور دی چې په دې جنگي حالاتو کې د حقانی شبکې بنسټګر جلال الدین حقانی مرګ بی اغیز دی. د افغان چارواکو په خبره دغه شبکه له زیاتې مودې را په دې خوا د حقانی د زامنو لخوا رهبري کیږي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د سې شنبې په ورځ د یوې ناستې په څنډه کې رسنیو ته وویل که څه هم د حقانی د مرګ د نیټې په اړه معلومات نه لري، خو هغه یې د هیواد په زیاتو جنایاتو کې ښکېلو باله. ښاغلی عبدالله که څه هم حقانی د هیواد د بدبختۍ اصلي عامل ګڼي، خو د خپلو خبرو په یوه څنډه کې هغه ته د یو بریالي مجاهد خطاب وکړ.
من معلومات دقیق از زمان فوت جلال الدین حقانی ندارم.
زاد جلال الدین حقانی د وفات په اړه دقیق معلومات نه لرم. نوموړي د جهاد په دوره کې مهم رول لوبولای، خو وروسته چې د ده په نامه کومه تروریستي شبکه جوړه شوه، د افغانستان په ډیرو جنایتونو کې دغه ډله ښکېله وه.
طالبانو هم په یوه خبر پاڼه کې تایید کړي چې د حقانی شبکې بنسټګر او د طالبانو د رهبرۍ شورا غړی جلال الدین حقانی د ناروغۍ له امله وفات شوی. په خبر پانه کې راغلی چې هغه له تیرو څو کالو راهیسې سخت ناروغ او بستر و. ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي حقانی اسلام آباد ته نږدې د فتح جنگ سیمه کې اوسېده. طالبانو ویلي چې حقانی د طالبانو له رامنځته کېدو وروسته د دغې ډلې مشر ملا محمد عمر په څنګ کې ودرید او ارزښتمند خدمتونه یې ترسره کړل. د افغان امنیتي بنسټونو په خبره حقانی شبکه په افغانستان کې د خونړیو او پیچلو حملو مسؤوله ډله ده. د زنبق څلور لارې حمله چې پکې 150 تنه وژل شول او شاوخوا 400 نور ټپیان شول هم د حقانی شبکې لخوا ترسره شوی حمله بلل کیږي. دا لومړی ځل نه دی چې د جلال الدین حقانی د مرګ خبر خپریږي، بلکې له دې وړاندې په 1994 کال کې هم د وسلوالو طالبانو د یو شمیر منابعو د معلوماتو پر اساس د حقانی شبکې مشر د مرګ خبر نشر شو، خو وروسته بیا د جلال الدین د مړینې خبر د هغه د کورنۍ لخوا رد شو. حقانی په پکتیا ولایت کې زیږیدلی و او د جهاد او د طالبانو د اسلامي امارت پر مهال هم په چارو کې مهم رول درلود، خو کله چې په افغانستان کې نوی نظام جوړ شو هغه د افغان او بهرنیو امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړې ته مخه کړه. امریکا په 2012 میلادي کال کې حقانی شبکه خطرناک ډله اعلان کړه او له پاکستان نه یې په وار وار وغوښتل چې د دې ډلې پر وړاندې جدي اقدامات او مبارزه وکړي. خو اوس افغان حکومت د جلال الدین حقانی مړینه بیا اغیزه ګڼي او وایي چې د دې ډلې مشري اوس د هغه د زوی سراج الدین حقانی سره ده. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په خپل ټویټر پانه کې لیکي د جلال الدین حقانی مړینه بې تاثیره ده ځکه چې د پاکستان آی ایس ای د هغه زوی سراج الدین حقانی روزلی دی. د ده په وینا له جلال الدین حقانی وروسته به د هغه زامن سراج الدین حقانی، ابراهیم حقانی، خلیل حقانی، حمزه حقانی، یحیی حقانی، انس حقانی چې اوس د افغانستان په زندان کې دی، ذبیح الله حقانی او احمد حقانی چې د پاکستان استخباراتي ادارې له لوري زده کړې لیدلي په راتلونکي کې به د دې ډلې مشري په غاړه ولري. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي د حقانی د مړینې په اړه کراستان نشته او د مرګ په اړه به یې څه ویل د وخت مخکې وي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال امید میسم بیا وایي چې د حقانی د مرګ او پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر له یو بل سره تړلي موضوعات دي. د ولسي جرګې غړی عبدالقادر ځاځی وایي د حقانی د مړینې اعلان د پاکستان نوې لوبه ده.
زه فکر کوم د حقانی د مارګ اعلان د دوی یو تکتیکی او استخباراتي خبره ده ځکه چې کله چې په پاکستان باندې فشارونه واردېږي یا اقتصادي او سیاسي او یا یو رفتامت د دوی ترمنځ کېږي دوی باید یو د طالبانو مشرانو نه مړ شوی اعلان کی او هغوی ته وښیي چې دغه دلته مړ شول یا مونږ دوی سره نه یو.
ښاغلی ځاځی وایي په داسې حال کې چې پاکستان د امریکا د مرستو د نه کولو تر فشار لاندې دی دغه هیواد هڅه کوي چې په دې ډول منفي تبلیغاتو امتیازات ترلاسه کړي. شاه محمود شینواری، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغان حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله وایي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د هیوادونو دوهګونې لوبه د هیچا په ګټه نه ده. ښاغلی عبدالله نن په کابل کې خبرونه ته وویل تمه ده پاکستان ته د امریکایي پلاوي سفر د افغان سولې په برخه کې ګټور تمام شي. د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او لوی درستیز باید پاکستان ته د سفر پر مهال د افغان سولې او ترهګرۍ په اړه له پاکستاني چارواکو سره واضح خبرې وکړي. حدیث پردیس او نور جزئیات.
د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي هر هغه هیواد چې د افغان سولې او ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې د رښتینولۍ پر ځای دوګونی لوبه کوي هیڅ ګټن نشي کولای. ښاغلی عبدالله چې د سه شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست خو دغه څرګندونې پاکستان ته د امریکایي پلاوي د سفر په اړه د شوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. دی وایي هر هغه هیواد چې په دې برخه کې رښتینې همکاري وکړي هغه به د افغانستان د خلکو او همداراز د نړیوالې ټولنې له لوري د تایید وړ وګرځي. خو دوګونی لوبه هیڅکله نتیجه نه ده ورکړې او له بده مرغه په هیواد کې د بې ثباتۍ د دوام لامل هم ګرځي. په ورته وخت کې د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم بیا ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره باید پر پاکستان فشارونه ډیر شي. د ښاغلي میسم په خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر باید پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د افغان سولې او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې واضح خبرې وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پیمپو او لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد سبا چهارشنبه له پاکستان لیدنه وکړي. تیره اونۍ د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلی چې د افراطیت پر وړاندې د مبارزې مسله به له پاکستاني چارواکو سره د امریکایي پلاوي د خبرو اساسي برخه وي. افغان حکومت په کراتو ادعا کړې چې پاکستان د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې رښتینی همکاري نه کوي خو پاکستان بیا دغه تورونه رد کړي دي. د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د نه همکاري په غبرګون کې تازه د امریکا متحده ایالاتونو پر امریکا د هغه 300 میلیونه ډالر مرستې د لغوه کېدو اعلان وکړ چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په هدف ورکولې. د امریکا د دفاع وزارت وایي ډګرمن کان فانکټر د همدې ونې د شنبې په ورځ وویل چې دغه پاتې 300 میلیونه ډالر به بل ځای مصرفيږي ځکه په خبره پاکستان د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د ملاتړ لپاره پریکنده اقدامات نه دي کړي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي امریکا باید د افغان جګړې او سولې په اړه له پاکستان سره موجوده ابهامات واضح کړي. د نړیوالو چارو افغان کارپوه انتظار خادم
پومپیو باید په ډیرو واضحو ټکو باندې دوه درې مسلې پاکستان ته واضح کړي. یو دا چې په افغانستان کې جګړه څه معنی، په افغانستان کې دشمن څوک دی، د راتلونکي لپاره د سولې میکانیزم څه شی دی او که چېرته پاکستان په راتلونکي افغانستان کې رغند رول نه ادا کوي د ټرمپ پالیسۍ چې د جنوبي اسیا لپاره یې وړاندې کړې ده د هغه عملی کېدل او یا هم په د هغوی پارځیابۍ کې پاکستان پات راتل د امریکا د پارڅ معنا لري. دا درې څلور لوړ مفاهیم باید پومپیو پاکستان ته واضحه کړي.
د ښاغلي خادم په خبره تر دې دمه د امریکا متحده ایالاتونو له پاکستان سره تکتیکی معامله کړې، خو په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک تغییر مهم دی چې باید رامنځته شي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي هر هغه څوک چې د خلکو په مخ د ښوونځیو دروازې تړي اصلا په جهالت کې اوسي. عبدالله عبدالله چې د سېشنبې په ورځ د لیک لوست زده کړې د نړیوالې ورځې په ویاړ په جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې، د ملي یووالي حکومت د بې سوادۍ د له منځه وړلو په برخه کې د جدي هلو ځلو د ژمنو خبره وکړه. دا په داسل کې ده چې د افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې ده چې د بې سوادۍ کچه پکې لوړه ده. اکرام الله اکرام دې غونډې ته ورغلی چې په اجرائیه ریاست کې جوړه شوې وه او رپورٹ هم لمړی د ماشومانو په تارانه پیلېږي.
دا ماشومان په خپلو خوږو غږونو کور په کور د علم د خپراوي ناره وهي او غوښتنه کوي چې باید په دې هیواد کې د بې سوادۍ کچه راټیټه کړل شي. نن د سپتمبر څلورمه په نړۍ کې د لیک لوست د زده کړې نړیواله ورځ ده. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي هیڅوک حق نه لري چې له خلکو د علم د ترلاسه کولو حق واخلي. ښاغلی عبدالله عبدالله چې د لیک لوست د زده کړې د نړیوالې ورځې په پار په جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې وویل هر هغه څوک چې د جهل بیرغ یې پورته کړی او د خپلو خلکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړي د الله جل جلاله او خلکو په وړاندې مسؤل دي. دی وایي سولې ته رسیدل د ټولو افغانانو هیله ده، خو هغه څوک چې د ناپوهۍ له امله خپل هیواد ورانوي، ښوونځي سوځوي، مدرسو کې چاودنې کوي او بېګناه انسانان وژني، هغوی نه پوهېږي که څه هم لیکل او لوستل زده وي. نو د سواد معنی یوازې لیکل او لوستل نه دي، بلکې له دې لوړه معنی لري. دی ژمنه وکړه چې حکومت به د بې سوادۍ د له منځه وړلو لپاره پوره هلې ځلې وکړي. ښاغلی عبدالله له ټولو بهرنیو مرسته کوونکو هیوادونو هم مننه وکړه چې په دې برخه کې مرستې کړي او په افغانستان کې د بې سوادۍ د کچې د ټیټولو په برخه کې هلی ځلې کړې دي. دا ورځ په افغانستان کې داسې مهال منځل کېږي چې لا هم په دې هیواد کې د بې سوادۍ کچه لوړه ده. د افغانستان د معرف وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په دې هیواد کې 68% وګړي بې سواده دي چې سم نیمایي مېرمنې دي. که څه هم د معرف وزارت په افغانستان کې د بې سوادانو دقیقې شمیرې نه په ډاګه کوي، خو تیر کال د ملګرو ملتونو علمي فرهنګي او روزنیز بنسټ یونسکو په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې 11 میلیونه خلک سواد نه لري. د دغې ادارې د معلوماتو پر اساس جنگ، فقر او داخلي کډوالي د دې لامل شوي چې د بې سوادۍ کچه لوړه شي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو 15 کلونو په افغانستان کې د بې سوادۍ د کچې د له منځه وړلو لپاره کار کېږي، خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې د دغه پدیدې په کچه کې ټیټوالی نه دی راغلی. د معرف وزارت د سواد زده کړو موین سردار محمد رحیمی پاړه داسې وایي
رشد ما بسیار آهسته بوده.
دی وایي په تیرو 15 کلونو کې زموږ پرمختګ ډیر کرار و. په کال کې یوازې 1% خلک باسواده شوي دي چې له 25 تر 38 هم 30% پورې رسیدلې ده. خو ولې که موږ وغواړو همداسې کرار مخته لاړ شو او بې سوادۍ ته هم ماتې ورکړو، نو دا به ډیر زیات وخت ونیسي. نو ځکه باید په خپلو پالیسیو کې تغییر راولو او بودیجه زیاته کړو. ښاغلی رحیمی وایي چې په راتلونکي کې دوی هڅه کوي چې د سواد زده کړو پروګرام تیز کړي. نوموړي دا هم وویل چې په تیرو 2 کلونو کې په دې برنامه کې د فساد د مخنیوي ترڅنګ د سواد زده کړو په نصاب کې هم پوره تغیرات راوستي او لا هم په دې برخه کې هلې ځلې روانې دي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل دفاع وزیر وایي هیواد به په عراق کې د ایران په مشکوکو نظامی اهدافو له حملو وانه وړي. دا وروسته له هغه چې په دې وروستیو کې اسرائیل په ګاونډي سوریه کې ایرانی اهداف په نښه کړي دي. په دې اړه نور حال ملالۍ بشیر راکوي.
د اسرائیل دفاع وزیر وایي په عراق کې به د ایران مشکوک پوځي اهداف په نښه کړي. د اسرائیل دفاع وزیر ایګور لیبرمن په بیت المقدس کې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 3 نیټه یوې خبري غونډې ته وویل موږ پرته له شکه په سوریه کې هر څه څارو او د ایران د تهدید په اړه به ووایم چې موږ د سوریه تر خاورې ځان نه محدودوو. دا خبره باید روښانه وي. د لیبرمن بیان ورسته لدی راغلی چې رویټرز خبری اجانس راپور ورکړ چې ایران په عراق کې خپلو شیعه ملیشو ته لنډ واټن ویشتونکي بالستیک توغندي انتقال کړي. ایران، عراق او په واشنگتن کې د امریکا مرکزی قومندې چې په عراق کې د امریکا نظامی ماموریت څاري دې خبرو ته فوري غبرګون نه دی ښودلی. د اسرائیل چینل 1 تلویزیون راپور ورکړ چې په دې وروستیو اونیو کې امریکا له اسرائیل غوښتي چې د عراق پر خاوره حمله ونه کړي. د امریکا دفاع وزیر مایک پومپیو د تیرې شنبې د سپتمبر په لومړۍ نیټه وویل چې دی عراق ته د ایراني توغندیو د انتقال په اړه د رویټرز د راپور په اړه سخت اندېښمن دی. تهران او بغداد دواړو دغه راپورونه رد کړي دي. اسرائیل په 2014 کال کې د وسلو د انتقال په خاطر د ایران او دغه هیواد د متحد حزب الله ډلې د ملیشو پر وړاندې په سوریه کې هوایي حملې پیل کړې. په دغو عملیاتو کې د ایراني ځواکونو او متحدو ملیشو وژنې د دمشق تر ټولو لوی متحد روسیې له پامه غورځولي چې په 2015 کال کې د روسیې په کورنۍ جګړه کې داخل سو. رویټرز راپور ورکړی چې په سوریه کې د اسرائیل پوځي عملیات له هغو نورو قدرتونو سره چې په سوریه کې خپل عملیات کوي هماهنګ سوي وو. په واشنگتن کې یو ډیپلوماټ رویټرز ته ویلي چې اسرائیل په سوریه کې د دغه هماهنګۍ له خاطره آزاد دی، خو له اسرائیل تمه کیږي چې په عراق کې نظامي عملیات ونه کړي، چیرته چې امریکا له حکومت سره مرسته کوي چې تیر کال د داعش ډلې جنګیالیو تر ماتولو وروسته اوس ثبات ترلاسه کړي. د اسرائیل او عراق خپلمنځي اړیکې ترنګلې دي، خو دوی په علني توګه له لسیزو راهیسې د یو بل پر وړاندې وسلې نه دي کارولي. په 1981 کال کې د اسرائیل هوایي ځواک په بغداد کې یو عراقي اټومي بټۍ له منځه یووړه. د 1991 خلیج فارس د جګړې پر مهال عراق ګڼ سکاډ میزایل د اسرائیل پر لور وتوغول. اسرائیل عکس العمل ښکاره نه کړ ځکه امریکا غوښتل د صدام حسین پر وړاندې د عربو ائتلاف پر ځای پاتې شي.
او اوس هم راځو یو وروستي راپور ته چې له هلمند زموږ همکار الیاس د ایرا لیږلی. د هلمند چارواکو پر لښکرګاه ښار د وسلوالو د احتمالي برید خبره رد کړه. تر فراه او غزنی وروسته اوس ورځو کې د لښکرګاه ښار په یو شمېر سیمو کې د طالبانو د احتمالي برید اوازو او ګنګسو زور اخیستی. که څه هم د هلمند په نادعلي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا عملیات روان دي، خو د ښار اوسېدونکي وایي د ټلیفوني شبکو د فعالیتونو بندېدو سره داسې اوازې دي چې وسلوال پر ښار برید کوي. الیاس دایی په دې اړه رپورټ لري.
د لشکرګاه ښار د نهم امنیتي او زیاړوند د سر ګدر امنیتي کمربند ته په نږدې سیمو کې که څه هم ژوند عادي دی، خو دلته د هر شپې په ماښام د وسلوالو لخوا پر ښار د یوه احتمالي برید له امله عام اوسېدونکي په تشویش کې دي. دکانونه پرانستی دی او خلک عادي تګ راتګ کوي. اما پر ښار د یو احتمالي برید خبره که څه هم د اوازې تر حده ده، خو د ښاریانو د اندېښنې باعث شوې ده. دوی د حکومت نه په دې اړه د وضاحت غوښتنه کوي.
اوازې خو داسې وایي په ښار باندې حمله کېږي، ځانمرګې راغلي دي، مینونه راغلي دي، مکتبونه دي بند سي. خلک سره په وایم کې څه نو خامخا د غونډه نه اوازه ده. بیریج اصلی بیریج
زمان ما دو سلام نده من ولایت لشکرگاه شهر رسیدم که والا زین عوضی خودی خلق وای چملا کیج خو تو وسط مرم کم دستی سلامان نبیلی دلی
مرزا خان سروانی دلتی تشویش دسته دخل به تبلیغاتی ناکنک خبری که خلق پا وای پیچی دلتا کم دستی مشکل مرم نده یا داری دخل به دخواست خواست
وروسته تر هغې چې وسلوالو پر غزنی ښار برید وکړ او د څو ورځو دوامداره جګړو په ترڅ کې ډېرې سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې، د هېواد په یو شمېر نورو ښارونو کې لېغي جملې په لشکرګاه کې هم د ورته بریدونو په اړه اندېښنې ډېرې سوي دي. د هلمند والي د لشکرګاه ښار د اوسېدونکو د دغه اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل په نادلي کې د وسلوالو په ضد عملیات روان دي. تورن جنرال محمد یاسین وایي وسلوالو د جنگ په لومړی کرښه کې ماته خوړلې ده، اوس په تبلیغاتي جګړه کې غواړي د ښار د خلکو ژوند ګډوډ کړي.
د لشکرګاه اوسېدونکو ته زه کامل اطمینان ورکوم چې هم په داخل کې تدابیر د امنیتي زمون قوي شوی، هم په کمربندو کې، هم زمونږ څلور خوا عملیاتي پروګرامونه شروع ده. انشاءالله استشوش مکوي د دشمن هر کله چې دشمن ضعیف شي تروریستي عملو ته لاس اچي او یا د چې تبلیغاتي پروګرامونه مختبي، هیڅ کله دشمن د دې وس او توان نه لري چې بیا د لشکرګاه خوبونه وګوري.
پر لشکرګاه د وسلوالو د احتمالي برید پاړه اندېښنې د ښار د اوسېدونکو په منځ کې ډېرې دي چې امنیتي کمربند ورنږدې دی او کله کله پرې درانه بریدونه کېږي. که څه هم د لشکرګاه په لویدیځ، جنوب او ختیځو سیمو کې امنیتي ساحې پراخه سوي دي، خو په شمالي برخه کې د شهر څلورم اوزه بابا جی لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده او د یغه ځای د لشکرګاه د شمالي کمربند سره ګودر او اړوند سیمو پر امنیت پوستو بریدونه کوي او خلک یې اندېښمن کړي دي. دمګړۍ د هلمند په مرکزي ولسوالۍ نادلي کې عملیات روان دي. د ناوې او ګرشک ولسوالیو ډېرې سیمې د حکومتي سرتیرو سره دي، خو د ګرمسیر، واشیر، مارجي او کجکي ولسوالیو پرته چې مرکزونه یې د لږ سیمو سره د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي، په نورو ټولو سیمو کې طالبان دي او د هغه ځای پر امن سیمو بریدونو ته دوام ورکوي. طالبانو لا تر اوسه د هلمند د چارواکو دغه څرګندونو په اړه چې په مخامخ جګړه کې ماته خوړلې ده څه نه دي ویلي. موږ یاستی د ازادي راډیو هلمند.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. نوریاس نوري استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
طالبانو نن تایید کړ چې د حقانی شبکه مؤسس او پخوانی جهادي قومندان جلال الدین حقانی وفات شوی. د طالبانو وایي انځبی الله مجاهد پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې حقانی له یوې اوږدې مودې ناروغۍ وروسته مړ شوی دی. افغان چارواکي له وسلوالو طالبانو د بغلان د نهرین ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي. د بغلان ولی عبدالحی نعمتي ازادي راډیو ته وویل چې په نهرین کې د تېرې ورځې په عملیاتو کې د دولت ضد شپږ وسلوال وژل شوي او څوارلس نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي د هغو کسانو شمېر چې د وچکالۍ له امله د افغانستان په لویدیځ کې له خپلو سیمو بې ځایه شوي په تېر اګست میاشت کې له 150,000 کسانو اوښتی دی. د ایران یو بانفوذه مذهبي مشر وایي اروپا چې د تهران د بلاستیک توغندیو په څېر موضوعاتو په اړه د نورو خبرو مسله مطرح کوي، د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ د شوي اټومي تړون له خوندي کولو سره مرسته نشي کولی. دا خبره د ایران د خبرګانو د مجلس مشر آیت الله احمد جنتی کړې ده. کرملن د امریکا د ولسمشر د وروستي خبرداري په غبرګون کې وویل چې د سوریې د ادلب ولایت په اړه د ډونالد ترامپ ټویټري پیغام لنډ او هلته موجوده وضعیت ته ځواب نه وایي. ترامپ تېره ورځ په دغه پیغام کې د سوریې ولسمشر بشار الاسد او د هغو متحدانو روسیه او ایران ته خبرداری ورکړ چې د سوریې پر ادلب ولایت له حملې ډډه وکړي. د اسرائیل دفاع وزیر وایي هېواد دا نه ردوي چې په عراق کې د ایران په مشکوکو پوځي ځایونو به حملې نه کوي، ځکه له دې مخکې دا کار په خپل ګاونډ سوریه کې هم کړی دی. کرملن د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون هغه ادعا رد کړ چې ویلي دي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اروپایي ټولنې د دړې وړې کېدو خوبونه ویني.
د خبرونو لنډیز مو واورئ. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک باندې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه. واصل وصال وایي چې تر هغې وروسته به بیا دوه اونیز پروګرامونه، لومړی د ښځو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او بیا د ګوړې اشار تنظی خپرونه خپره شي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ غوروي کمیټې د آسیا د 19 کلنو جام سیالیو لپاره افغان 19 کلنو لوبډله اعلان کړه. د کرکټ بورډ وایان فرید اوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي 19 کلنو لوبډله لپاره غوره شوی لوبغاړي د بیلابیلو اوږدو مرحلو تیرولو وروسته د غوروي کمیټې لخوا انتخاب شوی دی. د ښاغلي اوتک په خبره تر 19 کلنو کموم رضوانان لوبډله کې نږدې ټول لوبغاړي نوي دي چې د بیلابیلو زونونو نه د ازموینو او یو لړ سیالیو وروسته د لوبډله ته لار پیدا کړې ده. د په خبره د افغانستان تر 19 کلنو ممره لوبډله به د آسیا د 19 کلنو جام سیالیو کې له ګډون وړاندې د هندوستان په لکنو ښار کې یو لړ تمریناتي لوبې هم وکړي. ټاکل شوی چې د آسیا د 19 کلنو جام سیالۍ د بنگلاديش په قربتوب د سپتمبر میاشتې په 28 نیټه پیل شي. افغانستان به په خپل ګروپ کې له نیپال، هندوستان او متحده عربي امارات سره سیالي وکړي. د قرغیزستان په قربتوب د نومات په نوم پیل شوو دودیزو سیالیو کې د افغانستان د پهلوانۍ وزلوبې او ازغلونې لوبډلې ګډون لري. د افغانستان د بدن روزنی ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی و چې په دغو سیالیو کې د افغانستان د یو شمېر نورو دودیزو لوبو لوبډلې هم ګډون وکړي، خو د اقتصادي ستونزو له امله ونه توانېدل. ټاکل شوی چې نن د افغانستان د وزلوبې لوبډله په دغو سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه وکړي. دریم پړاو نومات سیالۍ د تېر یکشنبه په ورځ د 500 هیوادونو په ګډون په قرغیزستان کې پیل شوې چې نږدې 10 ورځې په دوام وکړي. او د نړۍ مشهور فوټبالر لیونل میسي په تېرو 12 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د کال غوره فوټبالرانو په نوملړ کې ځای نه پیدا کړی. فیفا د 2013 کال غوره فوټبالرانو ټاکلو لپاره د دریو وروستیو نوماندانو نومونه اعلان کړي چې د لیونل میسي نوم پکې نه دی شامل. د فیفا د کال غوره فوټبالرانو ایوارډ سیالۍ وروستي نوملړ کې د کریسټیانو رونالډو، لوکا مادریچ او محمد صلاح نومونه شامل دي. د فیفا د کال غوره فوټبالر د اعلان مراسم به د روان سپتمبر میاشت میاشتې په 23مه نیټه په لندن کې وشي.
نیما نړۍ
مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
ظریفه غفاري ما د میدان خار وسنې خارواله
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکي فرشته غني.
سلامونه مې ومني. په دې خبرونه کې به هغه سیار یا ګرځند رستورانت ته ولاړ شو چې د کابل پوهنتون خزینه محصلینو جوړ کړی. تاسې به مخکې تر دې هم په کابل ولایتونو کې د افغان ښځو لخوا د جوړو شویو رستورانتونو او هوټلونو په اړه اورېدلی وي. په دې وروستیو کې یوه ډله نجونو یو سیار رستورانت جوړ کړی چې څو نورو کسانو ته هم پکې د کار زمینه برابره شوې. هغو نجونو چې دغه سیار رستورانت جوړ کړی څه اهداف او لاسته راوړنې لري؟ د ټولنې وګړي د دغه سیار رستورانت جوړېدو ته په کومه سترګه ګوري؟
ډېر فوقالعاده
دی، ضرور نه ده چې دوی د ملي باس کې رستورانت جوړ کړي.
زموږ همکاري فرشتې غنی په همدې اړه یو رپورټ برابر کړی چې په دې رپورټ کې د دې رستورانت د جوړونکو، پیرودونکو، د اقتصادي مسایلو د کارپو او د عامو خلکو نظرونه شامل دي. دا خبرونه په لړ کې بعد د کابل پوهنتون د یو استاد مرکه هم ووري.
په افغانستان کې بیکاری، تاوتریخوالی، اقتصادي او ټولنیز ستونزې، کلتوري خندونه او د ښځو د فردي او ټولنیز خپلواکۍ نه موجودیت اکثره هغه لاملونه شي چې ښځې نه پرېږدي خود کفا شي او په خپلو پښو ودرېږي. خو له دې سره سره کله چې د کابل ښار کې ګرځي او د وو نجونو لخوا جوړ شوي سیار رستورانت ته ګوري، نو د افغان ښځو راتلونکي ژوند ته د هیلې په زړه کې تازه شي. د ښار په واټونو کې لوی ملي بس موټر ګرځي او خلکو ته فاسټ فوډ یا ژر پخیدونکي خواړه ویشي او په بدل کې یو شمیر پیسې لاسته راوړي. دغه ملي باس زموږ پاملرنه هم ځان ته واړوله. ورغلم دننه ملي باس د یو رستورانت شکل درلود. تورې او سپینې رادار پردې پکې زړېدې. یوې خواته کوچنی څلور کسیزه میزونه له فلزي څوکیو سره ایښي وو. ها بلې خواته چې مې پام شو دوه کوچني تختونه هم وو چې قالینچې پرې پرتې وې. د دغه ملي باس په وروستۍ برخه کې یوه کوچنۍ آشپزخانه هم وه چې د هر پیرودونکي غوښتنې ته یې رسیدګي کوله. یو دوه یخدانونه هم د سړو اوبو، نوشابو او تازه جوړو شویو ترو لپاره ایښي وو. دغه ملي باس چې پکې سیار رستورانت جوړ شوی اکثره د کابل پوهنتون مخې ته ولاړ وي. دا ځل هم همدلته ولاړ وو. پکې یو شمیر محصلین په ډوډۍ خوړلو او کیسو بوخت وو. خو بلې خواته یوه ځوان نجلۍ د پیرودونکو د فرمایش او غوښتنې په اخیستو لګیا. منیژه واحدی د دغه رستورانت د شریکانو څخه یو ده چې د اقتصاد د پوهنځي وروستی کال یې دی. هغه وایي تر دې مخکې یې هم ځینې کوچني کارونه ترسره کړي. خوش او خود به میاشتې کېږي چې دغه رستورانت یې جوړ کړی دی.
ما از سال اول تا امروز که سال چهارم ماست.
موږ د پوهنتون له لومړي کال تر ننه پورې چې څلورم کال مو دی، په دې اړه مو فکر کاوه چې څنګه وکولی شو یو کار ترسره کړو. مخکې مو لنډمهاله کارونه ترسره کړي دي، خو موږ غوښتل داسې کار ترسره کړو نورو محصلینو او نجونو ته یوه انګیزه پیدا کړي او په کمو پیسو یې پیل کړو. ځکه چې ټولو ته معلومه ده چې محصلینو سره هیڅ کله ډېرې پیسې نه وي، نو ځکه ټولې سره یو ځای شو چې دا سیار رستورانت جوړ کړو. موږ د بیلابیلو ولایتونو یو، خو یوازینی ارتباطي پل همدا کار دی.
په دې رستورانت کې برګر، چپس، سمبوسې او درې ډوله نورو خوړو تر څنګ جوس، نوشابي او تازه جوړ شوي تروي هم پلورل کیږي. د منیجی په خبره دوی د محصلینو اقتصادي ستونزو ته په پام په خوړو قیمتونه یې خېدي. خدیجه ملک یو بل انجلۍ ده چې لږ په ګنورو سره یې دا رستورانت جوړ کړی. هغه وایي له دوی سره ډېرې پیسې د دې رستورانت د جوړېدو لپاره نه وي، نو ځکه یې ټولو په ګډه خپله جیب خرچي او د خوړو پیسې راټولې کړي او د دې رستورانت جوړېدو لپاره یې لګولې دي.
دا پیسو چې وو د موږ د خوراک او د تفریح پیسو هغوی مو سپمولې، یعنی تاسې د خپل جیب خرچي نه دغه رستورانت جوړ کړی؟
هو همداسې ده. موږ فعالیت چې دا داسې نه ده چې مشتری په رستورانت منځ کې وي، موږ او وګرځو دری کو بیا خپل فعالیت کوو.
کله مشتریان نه دي چې چکر ورکړي، بعضې وخت وایي خو هغه هم توکي کوي.
دغو وونجونو د سیار یا ګرځنده رستورانت د جوړېدو لپاره ملي بس د افغان حکومت څخه په کرایه کړی دی. د دغو نجونو په وینا د کار پیل یې دومره هم ساده نه و چې ویل کېږي، بلکې د خلکو او کورنیو منفي نظرونه د دې سبب شوي وو چې په لومړیو ورځو کې کار له خنډ سره مخامخ شي، خو ټولو سره لاس یو کړو او د خپل استعداد په ښودلو سره یې کورنۍ او تر یوه حده خپل خپلوان راضي کړل. خو پوښتنه دا ده چې دغه نجونې د کار د دوام او پراخوالي لپاره څه پلانونه لري. په اړه به یې منیژه واحدي راته ووایي.
در آینده ها می خواهیم اینا رو زیادتر بسازیم.
برای راتلونکی که مو پلانونه دادی چې وکولای شو د دغه رستورانتونو لړۍ وغځوو، او هڅه مو داده چې په ولایتو کې هم په بسونو کې رستورانتونه جوړ کړو، ځکه دا ځل مو ډېر هرکلی وشو او مو غوښتل چې د خوړو بیې ډېرې ټیټې وي تر څو هر محصل د دې وس ولري چې دا خواړه واخلي.
هر محصل خریده بوتنه.
دلته یو شمیر راغلي ښځینه محصلینې په دې اندي چې د دې رستورانت د جوړېدو را په دې خوا نه یوازې د سرک سر خوړو له استفادې بېغمه شوي، بلکې له ځورونې سره هم نه مخ کېږي.
یلدجان څو ورې کېږي دلته راغلي؟
څو ځلې مو دلته راغلی و، خو ډېر ښه مینو لري، ښه فضا یې ښه ده او یو ښه ځای کې موقعیت لري.
څم پکې خوړلې دي ډېری؟
خو په دې کې هر څه شی دي، ډېر چې موږ دوستان په دې ځای کې کینو، برګر خورو، سمبوسه، ساسج او قهوه خورو.
قهوه خوري؟
هو
ډېر
اسکو.
د دوستانو سره هم راغلي کنه؟ یوازې راغلي؟
موږ هر وخت راځو مو دوستانو سره.
ملګري در سره یې؟ زه به د ملګري نام پوښتنه کوم. خوږې نوم دې راته ووایه.
زما نوم مرسله.
پیسې په تاسو کې څوک ورکوي؟
شریکي ورته.
شریکي پیسې ورکوي؟ تاسو خو شاله اوسئ.
مننه تاسو هم.
نوم دې راته ووایه. بهشته. بهشته جان دلته نه دی راغلی رستورانت ته؟ کنه مخکې
نه راغلی. ډېر مسون ده.
خوښ لرم چې د دې په شکل باندې رستورانت ته ډېر زیات شي او دې ته موږ ته ډېر ښه دي.
دغه رستورانت ته نارینه پیرودونکي هم راځي. شمس الرحمن چې د کابل پوهنتون د پښتو ماسټرۍ محصل دی وایي
دا رستورانت خو له وخته چې افتتاح شوی او کله د موږ پوهنتون شاوخوا ته کله نه راځي، زه هر کله چې غرمې ډوډۍ یا کوم سهار مې کچاینی چې کله راځم دلته او د دوی له خوړو نه ګټه اخلم. له هر لحاظ مناسبه خواړه محصلینو ته آماده کوي او تر اوسه پورې ښه خدمتونه مسلونو ته وړاندې کړي. دوی وکولای شوی چې ما رضایت تقریبا کوو ویلی شم چې تر نهایي درجې پورې دوی لاسته راوړي.
دغه سیار یا ګرځنده رستورانت د سهار له اتو د ماښام تر شپږو بجو پورې فعالیت کوي، چې د رستورانت مشران یې په نوبتي بڼه دلته راځي او کار کوي. خو دا چې څنګه کولی شو په کمو پیسو یو کاروبار پیل او په لویې سوداګرۍ یې بدل کړو، په اړه یې د اقتصادي چارو کارپوه ښاغلی حبیب رحمان رحمت براته ووایي.
مهمه دا ده چې دا اول د جرأت ولري، دوهم تصمیم ولري، دریم یو توان ولري، یعنی توان یا پولی توان یا فیزیکی توان، دغه تا دوه درې توان منده یا دوه درې مشخصه چې ولري، پس کنه دا کولی شي چې ځان ته یو څانګه پرانیزي یا یو اړخ د ژوندانه په اقتصاد کې پرانیزي او د هغو په بنیاد باندې خپل ژوند او د ژوندانه بدلونونه اقتصادي اوښتونونه ټول پکې تنظیم. خو په عین وخت کې د هر اقدام دپاره د راتلونکي پرمختیا لپاره باید زمینه سازي وشي. دا زموږ خویندې ته وسعت ورکي او پراختیا ورکي، دا ډېر ښه راتلونکی لري او دا به ډېر ښه عاید ولري دوی ته، او دا به نور نجونې نور په اصطلاح نورې کټګوري د نسواندې طبقې تشویق کړي چې د دوی سره ملتیا وکړي او دا دوی ته راځي ورسي.
د افغان ښځو د ژوند ستونزې پای ته نه رسیږي.
میړم راته راغی چې لرګی راته خو دسې وتره بوالم.
خو د حل لارو مندلو لپاره څه وکړو؟
شخصي د حل لارې د دې چې کورنۍ کې خپل د شخصي اړیکې داسې جوړې کړم چې عدم تعادل سره ډېر منځ ترن شي.
دا هر څه په نیمه نړۍ خپرونه کې له ازادي راډیو څخه واورئ.
خلک د دغه ګرځند رستوران په اړه څه نظر لري؟ راځي زینو ته غوښ شو.
نوریه ایم او د کابل اوسیدونکی یم. خپل نظر می داده چې ډیر فوق العاده دی او زه یې ډیر تقدیروم. دا کېدلی شي چې د نجونو دپاره چې دلته په پوهنتون کې دي، د پوهنتون لپاره رزي ته دی نه چې د سړک په سر باندې د غذا نه د ډوډۍ نه د استفاده وکړي، ریښه ده ډیر مسؤون او پټ ځای ورته کېدلی شي. او دی کېدلی شي چې د دې نه په ډیره ښه توګه او استفاده وکړي.
بایدلاین دارلمان وسندی په دې شرایط کې انجن ته ځخنه د رستوران جوړ کی شرایط خراب ده که کومنتاری وسی که کومبل خبر وسی اختطاف وسی اې ضرور نه ده چې دوی د ملي باس کې رستوران جوړ کی.
باورستیو کې افغان خزو لخپل استعدادونو او خلاقیت څخه په استفادې یو شمیر لاسترولنې درلودلې او نه یوازې دوی د کار څختنه نشوي، بلکې یو شمیر نورې خزي هم ورسره یوځای او په خپلو پښو د درېدو هڅه کوي. دا دوی دغه کارونه نورو خزو ته څنګه په یوې انګیزې بدلیدلی شي او څنګه د ټولنې سره سم پرمختګ ته لار هوارولی شي؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی د کابل پوهنتون استادې او د ښځو د حقونو له فعال شبنم صالحي سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
په وروستیو کې یوه ډله انجونو په ملي بس کې سیار رستورانت جوړ کړی دی، د دوی دغه کار څومره ګټور بولي؟
پورسی کې کته څو غوړي دا انجونو دا برحال د پټول کې دا نه د سیمو کول څه یعنی هغه تکرای کارونه کوم غوړي دا ډېر لاسرونه، بلکې انجونو ډېر زیات خلاقیت او هغه ابتکار سره ډېر ذاتي پلان راچولې. مثلا د دې لامل کې چې هغه اساسیتونه چې په ټولنه کې د خزو د کار په وړاندې ایسته سلمند او خلک عادي سي د کار سره وګور چې خزو کار کوي به کور نه بهر کار کوي، دا د دې په استلا پاغه شایسته شخصیت باندې کوم زرنه دا خمیرمنیم کولای سر کارو کی
ازین بیا وای په وسنه شرایطو کې د سیار رستورانت جوړول به ونی شي کولای چنجونی له هم دې تواسې چې دغه رستورانت مختیوسی او شاید په نګ دی راتلونکي کې فعالیت بند شي. تاسو وای په دی اړه
انسان د شرایط زیګندنه ده، شرایط د انسانانو د اراده زیګندنه ده. کومو غوډنه سکینو شرایط به هیڅ وخت بدل نه وي. انسانان د معمول نه اراده کې او د ټینګ اراده او تصمیم په اساس کول سي شرایط تغییر
ورک. په پای کې که چیرې دا وایي که چیرې موږ غواړو خزي په خپل پخو ودرېږي، کوم ټکي باید په پام کې ونیسي؟
د دې هغه برخه ته پام وکړئ چې هغه کې کومه سرمایه او د خلکو ورته پام نه دی، ولې مېرمنې کولی شي په ډېرو نورو برخو کې هم وکولی شي. مثلا مختلف مثلا اوس موږ تنها د کالو جوړولو لاسي په دې برخه کې مېرمنې او که موږ راست مېرمنې سره د ډیزاینینګ په برخه کې کاغه د تصفیه شي هغه دغه جنتیک له لحاظه مېرمنې ډېر هنرپال دي، ډېر کارونه په ښایسته توګه کوي. کدی د کورونو ډیزاین تر اسي، کدی د کالو ډیزاین تر او یا د نورو برخو تر اسي، دا به ډېر زیات هم د دې روح روان په اساس کارونه او مو کولی ډېر په ښه توګه سره په کم عاید سره ډېر لاسته راوړي.
د نظر خوندان په دیان دی کا چیرې خزې د نتیجې ته ورسیږي چې د حالاتو بدلول او د قسمت فیصلې یوازې د دوی د زیار او مبارزې لاره ممکن دي، نو بیا به د دې وخت پیدا نشي چې څوک د افغاني خزې د ناسم شرایطو لکبله لا کار او فعالیت منع کړي. په دې سره د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې و او ما همین هوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پې تر رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د تا بهیر کب په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
دا ورکو شو عزیزانو د لټه پروگرام د ازادي رادیو دا پروگرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دو شنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي. دا دې پروگرام اوریدل مه هیروي ګوند ستاسو کوم رکزیز پکې پیدا شي.
اچار
اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا خواګو اوریدونکو سلام خدای مروغه خوخ لره اوس چې حاجی سایبان روان دي نو کیسه بورانم خطا او د ګرځي او د حاجیانو هرکلی ته ځان تیاروي کیسه بوران او غلوایی د حاجیانو هرکلی ډیر خوخیږي او بسته یو کال ورته پتموي نو حاجی سایبان دی پام کوي چې بکسونه تری اخوا دی خو نه کړی په ځین کورونو کې د اختر د غوخه بویونه تر اوسه شته دا چې ولې یو کور ته مو بیایو
و خوری پودی کورت موچن که بد بویدهی؟
ارشتیا وایه دختر لرغوش خرابه سویه و دقیقه بویدهی
تروسه پاته و؟
او چلور پسونه موالال کرده و
چلور پسونه؟
او
نو چلورم چه کول و خوری؟
خود قند پلار یو قربانی زنده کرده و او یوای ما تا کرده و یوای دختای بخشونی پلار دا پاره کرده و او یوای اختای دی مور رو باشه دیگه دا پاره کرده و
لکه چی خوری خی پیسه داره شوی یست
پیسه ملکو مکره
نو دا چلور قربانی هم پیچشی وکره چلور پسونه چی پلس پلس زر ماخیستی وی اقا دای چلویگ زر افغانی کیگی
رونه لخاره چه پیسی ور ترا نیزیلی وی وای زمور لپاره مال واخلی او قربانی اکلی هغه بیا د کند پلار وویله چې هغوی هسې هم ارامه ژوند لري او د خپل ځان دپاره به یې قرباني کړو
وخورې کله به مو دا قرباني وسي
ولې نه کېږي واخېستل موږ راوستل موږ الال موږ کړله ټوټه ټوټه موږ کړل خوارانو ته مو غوښه موږ ورکړله نو قرباني به مو ولې نه کېږي
خو بیا پیسې خو د هغوی وې
ویدې که هغوی رښتیا قرباني کوله هغلته به یې په خپل لاس قرباني کړې وی نگی دی اوریدلی چه وایی پا پردی لاس مار موشنه
خو تاسی خپلوان وی وروری و اعتباری در بندی در لود
موشم آقا دی پسونه ورطا پر واخستل او قربانی مو وکرن دی دی طول و کارونه من فلم ورطا واخستی او ورو مو لیشی موش ویلی چه بیاوانه وایی چه موش دا دی پیسی زن تخیستی دی
خا فلمو نمون دکره
اوه ناجی دا خلق دی وسی فیلم هم غواری پا خدای چه پا خریج که وای چه وشان خونه قربانی کرده و
نو غواری ولی بوی وکه سرای سانی سی استالای
ایتا پا لگنونو که دره ورز جی پاته سو دا حالی سو
نو بیا مو ایسا وچا ولا
نا پا با مرمت زوانان دکره چه وچه سی بیا بایشه مای در لاندی پا زای خریج سور ولی زو حسی هم اغوی پا بوی نپویزی هر کار در لاندی خوش را چه غواری
په ځینو مکتبونو کې به په شاګردانو بېګارونه او اشرونه کېدل خو د نجونو په مکتب کې مې اوس ولیدل لکه داسې
نن خو مجرم نه ده راغلی نو باید د کور ټول کارونه همدغه نن خلاص کړم
زیبا او زیبا دلته راشه
سایب چه دی ویل؟
اوکه اغا صدیقه چرت تلیه ده
سایب اغا خونن مدیره سایب خوخته و کوری سانده
چه اغا نشته نو همده اغا سیمه نرا پیداک
سایب اغا مدیره سایب خوخته ده
نو چوک پاته دی
سایب دره چلور تانی خون که پاته دی چه دی کولی؟
اوکه پا کور که ملش کارونه و ما ویلی چه مرسته را سره وکلی نو مدیره سایب چنگه چون خوشته دی چه شه پرکلی؟
سایب یا خوی خپل کور سانده او بلی دی زم دی کور کالی هم سندل چو تنه ای حال تا اولی گلی
شنو خوی چوک را پیدا که
سب ایو خوب زسم او چو تنه با نوری هم در تا پیدا کم
شنو تجر لارس چی ورز تیرس والا
خاصه پس سرگو سرمالم سایب دغه دی شکیبا او شالامی پیدا کریم
شنو ستاسی با ساتون خالی بیا
سایب خالی نده خو خالی بیکو کمو کار ضروری بی
سمد تاسو به تاسو وکړي چې لارې بسې زما کوټ الته ملر جامیر غوند کړی دی هغه به شي پاک ومنځي او کوم هغه د کوټو پر شنه وڅند ډېر به شي سره
صاحب و به څندو
ګوري یو کال بل به هم وکړي اغه دالیز کمې د اورو بوري پرتا ده اغه اوره په کندو کې راواچوي خو پام وی چې په پرسونه باندې وته نه کوي
ښه صاحب ته به غمو وسه بل کار خو به نه وي
ګوره کله ز وخت خلاص وس اغه د گاونډي مېرمن ډېر زالې را توکړلې خو هغه بیچاره یوازې د پکول کې اده غي پرسونه به وڅندې
اوس په لګي آیات سره څه کوم په شونځي کې خو هیڅوکم نه دی پاته او خدایه ته مې پرده وکړې اوس په څه کوم او مجبوره یم چې په هوټل کې ډوډۍ ورکړم که نه ځواب یې ډېر ګران دی څه به ورسره کوم
سرمعلم صاحب څنګه په چورت کې لاړې ما ویل که لومړی استادان همدلته ادارې ته راوغواړې بیا به په ټولګو یې وګرځو
اوکې صاحب ولې نه خو ما ویل صاحب اتمن وژسی یاست نو ښه به دا وي چې لومړی به په کوم هوټل کې د ما مېلمانه سی او بیا به په کرار خپل کارونه ترسره
اوهو څومره عالي وړاندیز خاندوران خانه څنګه مو خوښه ده
صاحب نیکیو پوښتنه
نو بیا خو بیرته راتګ تم ضرورت نشته ځکه تر څو چې ډوډۍ نوشي جان کوو ښوونځی به رخصت وي نو سر معلم صاحب هغه د ماینه کتاب هم هوټل ته در سره راوړه ماینه به ما غلطه وکړو
ماشاءالله چې تاسې غوندې با تجربه سر معلم وینو د ښوونځیو کتلو ته څه حاجت دی که څنګه خان دوران خانه صاحب وایم ګل خبره دې وکړه
پخوا به پخترونو کې خپلوان د مبارکۍ لپاره حتمند یو بل کره ورتلل خو اوس چې زمانه عصري او وسایل زیات شوي نو زیاتره خلک مبارکۍ په تلیفون یا میسج ورکوي له همدغسې یوې کیسې مو خبرو
ځې مېلمستیا ته څوک راوغواړو
دغه خپلوان او آشنایان دې راوغواړه
والکه بشیره
څه وایې پلاره
تا هغه د اختر د تلیفونونو لیست راوړه
ښه پلاره
د اختر د تلیفونونو د څه شي لیست دی
هغو کسانو چې اختر مبارکي په تلیفون راکړې او خپله نه دي راغلي
دغه دی پلاره لیست
تراکه
واخله
دا لیست مو د څه لپاره نیولی
ښځې دا لیست مې د دې لپاره نیولی چې له دې وروسته کومه خبره وه دغو کسانو ته به په تلیفون وایم چې مثلا نن به مېلمستیا درلوده مقصد چې خبر یې
دا مې نو لا اوس واورېدل
ښه وایه زویه
داد محمد زوم دی
ښه دای زوم خپل رانغه مېسج یې کړی و چې اختر مو مبارک او نیکمرغه شه
پلاره دا یې هم لیکلي و چې لاسونه دې ښکلوم
هو ارمان مې هغه لور ده چې دې لوده ته مې ورکړه ته م د ما د موبایله مېسج ور ولېږه او ورته ولیکه چې ګرانه زومه نن مو ډېره غټه مېلمستیا درلوده خو متاسفانه چې ته مو خبر نه کړې په پای کې دې مخ کولوم
ښه پلاره همداسې به ورته ولیکم هغه خو د عید مبارک سټیکر هم په مېسج کې رالېږلی و
ښه او
سټیکر څه شی دی تاسې خو ماته راښکاره نه کړه لکه چې ځان ته مو وخوړ
ډېره ساده ښځه یې نو سټیکر خو د خوړلو شی نه دی
مورې د یو شي کارتوني عکس وي
ښه خو دغسې ووایئ
پلاره څه وکړم
ته م د یو خوراکي شیانو سټیکر ورولېږه
ښه دا نورو چې مسیجونه رالېږلي دي هغوی ته هم مسیج وکړم
هو چا چې په اختر کې مسیج رالېږلی مسیج ورته وکړه که سټیکر ورسره رالېږلی سټیکر ورسره ولېږه چا چې مسکال کړی مسکال ورته وکړه او چا چې زنګ وهلی زنګ ورته ووهه او ورته ووایه چې موږ ډېره غټه مېلمستیا کړې وه مقصد چې خبر یې چې بیا خفه نه شئ چې خبر مو نه کړو
نو د دې خبرو ګټه څه ده وسړیا
ګټه یې دا ده چې خبر شي بیا به خپئ وایي خبر مو نه کړو
نو له مېلمستیا وروسته
هو لکه دوی چې د اختر په ورځ زنګ وهلی و ښه اسانه چلې پیدا کړی دی
دغه خبرونه ننګیار نشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر هارون ګلزاد ستاره امینی سپوږمۍ حیا اوریاخیل او زه هیله زرمتی کله موږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک در شری
پوهنه
زمونږ په مرتب کې د باران د پاره افغانۍ نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ چپه او FM 1.5 چپه.